پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګیرینی د لیدنې په اړه راپور درکړو چې په کابل کې سره لیدلی دی او دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غراز د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل به وروسته درکړو. د خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د افغانستان او ولسمشر خاغلی محمد اشرف غنی او د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او دیموکراتان د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال لخوا د چمچو شوي رپورټ د بشپړ خپراوي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی دواړو وروسته بیا یو خبري غونډه ته وینا وکړه، او په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، د غراز د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې وکړې. فدریکا موګرینی ویل چې اروپای ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې انتخابات ترسره نشي او یو منتخب حکومت نوی نه د سولې مذاکرات پر مخ نشیتلی، او په دې برخه کې اروپای ټولنه د افغان حکومت سره هم غږیده. ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د سولې پروسې په اړه څرګندونه وکړه.
یو حکومت چې منتخب نه وي نسی کولای چې یو عظیمه ستونزه او عظیم فرصت نه په اساسي توګه ګټه واخلي، او سوله او د جنگ پای ترسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شامل وي، او راتلونکي مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی د څرګندونو پوره جزئیات اوریدل شي. د فاریاب پولیسوای وسلواله مخالفانو پرون مازیګر د شرین تګاب ولسوالۍ پر بازار توغندوی حمله کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان شوبل شوی دي. د فاریاب د امنیت قومندانې وایي عبدالکریم یورشنن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د نوموړي پوینا پر بازار یا مرکز د شپږ راکټونو توغو له کبله شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ هم شامل ده. خاغلی یورش د ټپي حالت نازک وبله. د شرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت لنا امن ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازنۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کابله ناراضیتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر خاغلی رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د امریکا دیموکراتانو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبه پر اس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همدارز ویل شوی چې په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت د پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سې شنبه ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. د ایران په جنوبی فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو مشر پیر حسین کولیوت د دوشنبه په ورځ ارنا خبري آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو کس په کرمانشاه ولایت کې هم د سیلابونو له امله مړ شوی دی. او د اذربایجان د پایتخت د باکو د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی. د اذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلا سوداګریز مرکز کارکونکو وستل شوې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبري الوي چې د اور مړکولو ډلې چې هليكوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانې دي چې په بش پړ ډول اور مړکړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب نه دی معلوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنې کې د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لیدنې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټپ اولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه راپور هم اوریدلی سي. دغه راز نور راپورونه هم سته. په دوه منیمه کې د روغتیا او نیوز پروګرام لپاره اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته لکه چې مخکې ویل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د اسلام آباد څخه کابل ته راغلی دا او نن له افغان ولسمشر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د افغانستان د حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کې دوه او د غرض د سولې پر پروسې ټینګار وکړ او وی ویل چې اروپای ټولنه به د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار نسیم شفق را کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. میرمن موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې د سولې پر روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. هغه د غرس ټینګار وکړ چې د سولې د خبراتورو لپاره باید یو ورخیز ټیم د حکومت لخوا جوړ شي ترسو په راتلونکو کې په افغانستان کې د سولې په اړه کوم مخالفت نه وي موجود. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر همدارز ویل چې سولې باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم سرګند کړ چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په سولې کې مثبت رول ولوبوي. فدریکا موګرینی ویل چې انتخابات هم ډیر مهم دي د افغانستان لپاره او باید انتخابات په دې هیواد کې ترسره شي. فدریکا موګرینی همدارز ویل چې افغانستان څخه بعد دوی ملاتړ دوامدار وي او سرګند کړ چې په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې بعد دوی له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. هغه په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د خپل خبراتورو په اړه هم ولند اشاره وکړه او ویل چې د پاکستان مشتانو هم د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ خوده لیدي. د غرض د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دوی له دې هیواد سر لپاره د اروپאי ټولنې له کډیو مرستو او ملاتړ څخه منندوی دي. ښاغلی غنی ویل چې دا مهال افغانستان په سخت ازموینه کې دی، خو دای هم ویل چې هر امتحان یو ښه فرصت هم بلل کیږي.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده، او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت وینو، او سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان سلويخ کلن بحران باید په خه مدیریت سره پایته ورسیږي، ترسو د دې په خبره رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران سبب نه ګرځي. د ویل چې اوس د غوخ قرن نه دی، او باید مرمۍ او جنگ خپل ځای بحث او تفاهم ته پرېږدي، او هر کار په تدبیر او تعقل سره پر مخ ولاړ شي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم. نسیم شفق وی چې په کابل کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د فنولس مشر اشرف غنی د خبرو په اړه راپور راکړ، او تاسو اوریدل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غرض د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ. د په دې اړه د نړیوالو چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د تارون که او تزمینون که پتوگه د اروپای ټولنې رول اغیزمن او کلیدی گرنی، خو وی چی دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سی چی ارتیا لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي رادیو تو ویل چی د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حد مخ کې تاګونه سی. ل شغل خدم سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړی دی، او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلی فدریکا موګرینی د سفر پاړه تری پښتلې دی.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان سپېڅلې تیر کلونو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي ترکمه هدف چې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل ورکړو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابول شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپای اتحادی نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو اتلس کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې تداوم پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پلاسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پاروونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلې دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ په د افریقا سفر پاکستان او افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو، ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېر هوې دا او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هله دا ده چې افریقا د پاکستان سختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي، او اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې داخله ده. مونږ
ته یان تاسو فکر کوئ چې واسي بله تاسو فکر کوئ چې واسي د مشورو تر حده دوی کار دی، او کنه نورم ته فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د پاره ځکه چې واسنه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دار چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبري نه کیږي.
راځي د فشار استلان او ختم کو. د فشار استلان هغه کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه او د سوري خبري مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپای اتحادیه نظر رول وبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي د پروسو، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي شرط ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډ الکسي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له فیروزه عزیز خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان متشبثینو علی بورډ وایي په تیر 1399 مریز کال کې د ټول هیواد په کچه تر 1500 د درملو تولیدي فابریکې جوړې شوې دي. دغه بورډ مشر احمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتون له امله دغه فابریکې لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولای. د ښاغلي حاجی اغا په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا 400 د درملو واردونکو شرکتونه او تر 1500 په عمده ډول د درملو پلورنځي فعالیت کوي چې لبیلابلو هیوادونو درمل را واردوي. نوموړی وایي که حکومت او اړوند بنسټونه په دې برخه کې په هیواد دننه اسانتیاوي برابرې کړي، د قاچاقي او بې کیفیت درملو مخه به هم ونیول شي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په راتلونکي 1499 مریز کال کې به په دغه ولایت کې 112 پراختیایي پروژې پلي شي. د دغه ولایت د اقتصاد مرستیال محمود واحدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی وزارت له لوري د ورکړل شوي بودیجې پر بنسټ به له 100 زیاتې پراختیایي پروژې د روغتیا، کرنې، د کلیو پراختیا، ټولګټو او د زیرمو د سرچینو په برخه کې پلي شي. ښاغلی واحدی وایي سږکال به له تیر کال پاتې 10 پروژې پلي شي چې په خبره یې تیر کال د بودیجې د کمښت له امله تطبیق نشوي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 90 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 180 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
لا فرسی عزیزی مننه. دوستان تاسو کولی سی چې دا خبرونه او د غرس د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو بل مسله راوخلو. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لایوه په ټپ ولاړ حالات سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په عین حال کې لکه چې تاسو مخکې په خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مشر فدریکا موګریني چې له اسلام آباد کابل ته راغلی، نن د افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر خبراتو په تر سره کې دوه په ټینګار سره لدی پروسې د اروپای اتحادیه پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې د نوری صاحب خبرونه تشریح کړلې. که په سر کې درته وایي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه دغه څرګندونې کله کړې دي او په دې اړه نور څه ویلي جزئیات یې څه دي؟
بلې فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریز له وجې د په وینا له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریز سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. البته د عمران خان دغه څرګندونی پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدای شي چې یوه موقت اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات ترسره کوي چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي. هغه په دې اړه چې د داسې موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې په دې اړه دا څه نشي ویلی. البته د پاکستان صدر اعظم دا هم د دې خبرې تایید هم وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دا هغه غونډه وه چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي تر منځ له خبرو مخکې پلان شوې وه. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې هم په قطر کې پنځم پړاو وې چې شپاړس ورځې تر وخت ونیو او د مارچ په 12مه هم پای ته ورسېدې. د روانې میاشتې د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې چې په قطر کې روانې وې د پاکستان رول هم مهم و بل او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او دا مسله او د دې مسلې تایید واشنگټن هم کړی دی. د طالبانو د استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ زم پړاو خبرې د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېدې. تر اوسه د دوو خبرو کومه نهایي موافقه نه ده شوې، خو دواړو لورو ویلي چې بیا به خبرې د همدې میاشتې په پای کې په قطر کې پیلوي، خو تر اوسه پورې ترک نه لګیږي.
بله نور څه تاسو دا یادونه وکړئ چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی. تر دې وړاندې هم د افغانستان بل ګاونډ ایران له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه د یو ورته نظام غوښتنه کړې وه. د ایران د څرګندونو دغه جزئیات کله لوریدونکو سره شریکې؟
البته مخکې چې دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، د قطر د خبرو سره چې پنځم دور تر سره شولې دي، دوه خبرو په اړه چون ډیر معلومات رسنیو سره نه شریکېدل، کله کله له ځینو مختلفو لورو څخه د موقت ادارې د رامنځته کېدو یا په د موقت ادارې باندې د دواړو لورو د سلا کېدو راپورونه ورکول کېدل چې وروسته بیا دواړو لورو طالبانو او هم امریکایي پلاوي دا موضوع رد کړی ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره د موقت ادارې یا د موقت حکومت جوړېدو خبره کوي. له هغه مخکې ایران هم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر ښکېل شوی، له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې په د افغانستان په راتلونکي نظام کې باید وسلوال طالبان شامل وي. دغه موضوع د پاکستان د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشری ماڼۍ سخت عکس العمل راپارولی و. البته دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې کړې وه. جواد ظریف تقریبا دوه میاشتې مخکې د تیر کال د 1990 کال د جدي په جدي کې په نوي ډیلي کې ویلي و چې د دې په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان له طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. یعنی په دې معنی چې د افغانستان پر راتلونکي نظام کې طالبان نه وي نو حکومت بنې وي یا به افغانستان راتلونکي ونه لري. خو ظریف دا هم ویلي و چې که طالبان د راتلونکي حکومت کې شاملېږي باید حاکم رول هم ونه لري. دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ښکاره کړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. تر ډیره بیا د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه ویلو چې ایران له کلونو راهیسې په کور دننه سیاسي کړکیچونو سره مخامخ دی، نو که دا هیواد د خپلو ستونزو د هواري لپاره پر خبرو ته اهمیت ورکوي، نو ول له سیاسي ډلو سره په خپله خبرې نه کوي.
نور صاحب په دغه سي حساس شرایط کې چې د سولې خبرې ډېرې تودې دي او د هرې خوا بیلابیل وړاندیزونه کېږي، په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر لکه څنګه چې موږ مخکې مو ویله نن کابل ته راغلی د فدریکا موګرینی، هغې له ولسمشر سره هم کتلی دي او دوی په افغانستان کې پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. د موګرینی د دې نننۍ خبرو جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي؟
البته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي هم څو ورځې مخکې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د چین د ځانګړي استازي او د غرض د روسیې له ځانګړي استازي سره په ګډه غونډه کې چې دوه درې ورځې دوام وکړ هلته حضور درلود. اروپایي اتحادیه هم یو له مهمو لوبغاړو څخه ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې حتی دا خبره هم کیږي چې کچېرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه یا د امریکا ترمنځ موافقه کیږي یو هر اړخیزه موافقه، نو ممکن اروپایي اتحادیه تضمینونکي وي، ځکه چې یو موافقه کیږي لویه موافقه هغه نړیوالو تضمینونکو ته هم اړتیا لري. د مغیرینی اسلام آباد ته د سفر جزئیات روس پورې رسنیو ته نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې نن په لنډو خبرو کې له افغان ولسمشر سره په د افغانستان وضعیت ډېر حساس وبله او ویل چې افغانستان له یو ډېرې حساسې مرحلې تیریږي او انتخاباتو باندې په دې خاطر تاکید وکړ چې که چیرې انتخابات نه وي د سولې خبرې به نه وي، یعنی له انتخاباتو پرته د سولې خبرې ممکن هیڅ ونه لري. او اروپایي اتحادیه موږ تاسو پوهیږو چې د انتخاباتو یوه ستره تمویلوونکې هم ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې راواورولې چې وایي په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره موقته اداره باید رامنځته شي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ او لارسي او د ازادي راډیو خبرونه بیا هم په تکرار باندې واوري او تاسو کولی شئ چې راپورونه مو ولولې، هلته خبرونه مو ولولې پاتې مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو باندې تبصره او مقالې لیکلې دي، د دغه ورځپاڼو غټه کې اکرام الله اکرام راخیستې دي.
د کابل چاپ نننې یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک د مودې د پای ته رسیدو په اړه مقاله او تبصره خبري کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې لنډمهاله حکومت یعنی څه په سرلیک په خبره شوې سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه ځلې ځنډ سره هم مهاله د جوزال لومړۍ نیټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي که څوم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزال لومړۍ نیټې دوه میاشتې وړاندې ترسره شوي وای، خو د انتخاباتي جنجالونو لامل دا نیټه دوه ځلې وزنډېده. سر مقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډیدلې او د میزان د میاشتې په شپږم ترسره کیږي، د اوسنی حکومت پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سر مقاله لیکوال لیکي چې له یوې خوا د لنډمهاله حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري، او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمهاله حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مدد پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غنی د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غنی د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیریستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سر مقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغه څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
له ام آی ټی په هنتون سره یو اړوند کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکو د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
اوس به د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له رضوان مراد څخه واورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او میرمن موګرینی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د سولې پروسې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د فاریا پولیسو او وسلوالو مخالفانو پرون د شیرینتګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی دی چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرخه ده. صلاح الدین دبانی دا څرګندونه د جرمني بیلډ نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. د امریکا دیموکراتانو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. د ایران په جنوبی ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي دي. او د آذربایجان د پایتخت د نظامی نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګیدل دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او اوس به اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام واري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. زناجیه صفایم او په خبرونه کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زمنګ ملمدای او د توبرکلوز ناروغي په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ام اس اف ویلي چې هر کال لکتر لګه 2000 افغانان د توبرکلوز یا سل ملمري. په دغه خبرونه کې به د سل ناروغي په تړاو تاسو سره معلومات شریک شي. راپور چمتو شوی، دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په توبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنز د څنګ مسولین بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامه روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 12000 کسان د نری رنز د ناروغۍ له امله مري. د نری رنز د څنګ متخصص ډاکټر نوراقا زاهد په ډېره آزاد جوړیو ته ویل
د زیاتو ماشومان راوړل. تاسو معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د 50 تر 60 وو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
خغلی زاهد وای په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزی ډېری په دې ناروغي اخته کیږي چې لعملې خزی د بیا ولادي لستوند سره هم مخ کیږي. د خغلی زاهد په خبره د نری رانس درملنه ل شپږ میاشتو نیولې تر اتل لس میاشتو پورې وخت نیسی. د مارچ سلر وشتمنېټه د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال د غورز منځي او په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رانس کسه هم یو ساري ناروغي ده، خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوه اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بیوزلی او ناسم خواړه پر نری رنس د خطر کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنس ډیر ډولونه لري، لکه د هډوکو او معدې چې درملنه یې ونه شي د انسان د مړینې لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل شروع کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغیزمن ثابت شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په خبرونه کې نن د توبرکلوز ناروغي په تړاو خبرې کوو، او په پروګرام کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زمنګ ملمه دی. ډاکټر صاحب اميري، خرغلی خبرونه ته
ډیره مننه. تاسو نه او تاسو د ازادي رادیو سټوډیو مشرتابه نسیماته موقع راکنه تر څو به د مهمو موضوع باندې تاسو سره او وطنوالو سره وغږیږو.
ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 922 55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د خبرونه په آنلاین ډول اوریدلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروي. ډاکټر صاحب اميري، د خبرونه په سر کې غوړم د نری رنس په تړاو لتا سینا معلومات وورم. نن د نری رنس نړیوال ورځ، او د افغانستان د امیروختي وزارت هم د ورځ منځي، او داسې ویل کیږي چې هر کال یو شپیت زره کسان په دینه روغه یخته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت خبره د افغانستان یو لایغه ملکونو نه د سیده دنیا 22 ملکونو احصایه سوي کوم سیده توبرکلوز مرض ډیر زیات ته پکې، او متاسفانه افغانستان هم یو لایغه 22 ملکونو نه د سیده توبرکلوز مریضان یا د توبرکلوز مرض پکې د نریرن مرض پکې زیات لیدل کیږي. د احصایه په اساس باندې هر کال تقریبا 15000 نه زیات مریضان سیده هغه په توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، او تر 12000 نه زیات کسان سیده هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو وقت سره توبرکلوز یو دسی یو تکلیف یو مرض داسې د مشتاسي په ټولنه کې وس هم ډیر عام ده. اگر چې د دنیا ډیر ملکونه دي الته د دې انسیډنس یا هغه وقوع یې هغه کمه ده، خو په افغانستان کې د ځینې لتو په اسباب سپیغه کې څنګه چې مخکې تاسو ذکر وکړو د فهم یا د آگاهي کموالی، اقتصادي مشکلاتونه، مثال د ژوندانه هغه طرز د اجتماعي ژوند سي اکثره کسان پی او جی کې ډیر کسان سره اوسیږي، او همداراز د خوراک یا د نیوټریشن په حساب سي دوی خوراک ضعیف وي، نو دفاعي سیستم د وجود ضعیف وي. دا غسباب د لاملونه دي سي توبرکلوز وسم په افغانستان کې ډیر زیات تا. افغانستان د دنیا په دوه سټاپ ملکو کې جای لري.
زو اوریدونکو ته او د اغوی پښتني هم اخلو. یو اوریدونکو دا اوس په لیکه کې د مهرباني وکړې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو واوري.
ډیر زړه مننه زمين حجودین به هیڅ خبرې کوم د ننګرهار ولایت بټیکو ټول سوالینه.
به هیڅ صاحب خرغلې پروګرام ته مهرباني وکړې د توبرکلوز په تړاو کډر سره پښتني.
ډیر زړه مننه صاحب، نمړې تاسو ته سلام به محترم ډاکټر صاحب ته په زمين کې خوبو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
موضوع ډیر خولي ډاکلې دا خوښه مچ دغه موضوع موږ د پانل تر پې وورو ان شاء الله په ډېر پوری موضوع دا دوم روایم چې تیلت کې د شي چې توبرکلوز مرض دایره منځ کېږي، او به دوم روایم چې راغلی راکتر سره موږ دا وضاحت راکړي چې آیا د انتقال په کومه واسطه نور خلکو ته کېږي
د بارک معلومات غوړو. مننه به هیڅ سبو ننګرهار ولایت نه دوه پوښتنه مطرح کړې، مهمه پوښتنه دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. مهمه موضوع ده او ښه سوال دی ورکو. اولی څه دی دی سوال دی دوی دا واسي دی توبرکلوز
عوامل
سي دي. توبرکلوز دا یو بکتریایي یا میکروبي تکلیف ده. دا بکتریا په طبیعت کې یا په نیچر کې موجوده وي، او اکثرا د دې انتقال سه د اغه د تنفسی لارې نه زیاتره صورت نیسی. مثلا د ټوخي لامل یو مریض توبرکلوز لري، کله چې هغه ټوخیزي نو دا کوم ډراپلیټس یا په تنفسی سیستم نه کوم هغه ان افرازات خارجیږي، نو دا زیاتره یو له هغه اسباب دی ذریعہ د انتقالاتو نه ده. همداراز ځینی زیاتره تنفسي لارې نه په دې ترتیب سره هغه کیږي انتقالیږي، او توبرکلوز میکروب سي دا متاسفانه دا تر ډیره وخت پورې فعال پاتې کېدای سي. اته ای سایه دا شي شپږ میاشتو پورې که توبرکلوز میکروب په هوا کې فضا کې او لمر نه بچوي، لمر وړانګې ورته ونه رسیږي، نو دا پاتې کېدای سي او بل چاته انتقالېدای سي. دې نه علاوه توبرکلوز سي دا اته له هوا سره یا له کله چې مثال په فضا کې موجود دي له خاور دوړو سره هم دا انتقالېدای سي بل چاته ورتلای سي. زیاتره تنفسي لارې نه دا سي په هغه کې تنفسي افرازات راځي، ټوخي سره، له پرنجدا سره، له دې سره پیښیږي، او په ځینې مواقعو کې د شیدو له استعمال سره سي هغه ته مایکوبیکټیریم بوبس وي، یو قسم د بکټریا دی توبرکلوز دا سي. هغه هم هغه شیدې سي کله صفا یا پاکي یا ګرمې نیسي او یو خاص درجه دی رته ونه رسیږي، نو هغه دا پېښېدای سي. د دوی دوم جز دی سوال
بلې، دوی د دغې ناروغۍ د انتقال په اړه ویل چې څنګه یو کس نه بل کس ته انتقالېږي. تاسو هم مخکې ویل چې دا یو ساري او خطرناک ناروغي ده، څنګه یې مخنیوي کیږي؟
د مخنیوي په ارتباط باندې به مهمه دا وي کنه سي، یو خو زیاتره وخت کموږ تاسو امکانات موجود وي په یو اتاق کې زیات کسان یو ځای استراحتونه کیا ونه وسي یو خبره. دین علاوه هغه مریض سي کوم څوک ټوخی لري او تر څو پورې تشخیص نه سوی هم دیغم دا فریضه جوړیږي، د خاطر سي دا مرض بل شته انتقال نسی، او څوک سي مقابل طرف ته هغه باید ماسک استفاده وکړي تر څو په دې مرض باندې مبتلا نسی. دین علاوه هغه کسان سي زیاتره د حکومت کسانو کې زیات زر د توبرکلوز مرض پېښېدای سي، یا کسان ځان ته اخیستای سي یا کنټراکټ کولای سي. هغه مشران سي د عمر په حساب باندې عمر زیات وي، هغه مریضان سي مثلا شکر ناروغي لري، دغه د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي. ماشومانو کې معمولا زر لکه زر تر نورو خلکو توبرکلوز مرض پېښېدای سي، نو د وقایې په ارتباط باندې به یو دایسه تغذیه باید د مریض شي. دین علاوه صفایي یا د پاکي خیال باید وساتي. نور هغه مریضان سي څوک ټوخی لري لېغونه، دوی باید کوشش وکړي سي دوی هم ماسک استفاده کړي. اتاق سره هغه په اتاق کې ډیر کسان سره ونه وسي، د لاس منځل ډیر زیات مهمه ده، او د دې علاوه کوم شیدونه دوی استفاده کوي هغه باید کانیشا وایشه ول تر څو هغه جراثیم میکروبونه سي دي هغه لمنځ نه لاړ سي. نو په دې ترتیب باندې کېدای سي توبرکلوز نه تر ډیره هده پورې جلوګیری وسي، او د سره سره المرته وطن مثلا کوم اتاق کې سي که څوک د کور کوم مریض توبرکلوز لري په هغه کې یو پراپر وینټیلیشن مجرته وي، سي باید دغه ان هوا د هوا هغه کوم جریان سي دغه موجود وي، نو د سره احتمالات ډیر کمی سي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سمه ده، ډیره زیاته مننه. د دوی لومړی پوښتنه دا و چې نویت په تړاو که تاسو یو څه معلومات ورکړي د توبرکلوز، او بل کوم کسان تر ډیره په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
بله، نویت په ارتباط باندې به زه دا ویم سي توبرکلوز که منظور د دې ورور دا وي سي توبرکلوز په کوم اشکالو باندې کېدای سي، کوم توبرکلوز یعنی کوم د وجود کوم ایسي توبرکلوز سي دا هغه متاثر کولای سي، منظور به دا وي ما په نظر باندې. نو زیاتره توبرکلوز د ششونو توبرکلوز ډیر زیات لیدل کیږي، شوش یا سجی سي دي هغه زیاتره توبرکلوز میکروب سي دي. د توبرکلوز میکروب ته دوی وایي په ډاکټري یا طبي اصطلاح کې ایروفیلک، یعنی دوی له هوا سره مینه لري. توبرکلوز یا مایکوبیکټیریم هم کوم جراثیم سي دي هغه هوا هغه جه هغه ساحه ته ترجیح ورکوي کوم چې تاسو دي هوا یا دي هغه زیات انتقالي زینو شوش وازه ده سی وجود کې هغه ساحه ده سیالته ریسپیریشن یا تنفس وی. دین علاوه توبرکلوز د مزغو د سر د کوپړې یا د برین ټی بی کې دلای سي. دین علاوه د اډوګو توبرکلوز باندې مریض مصاب کې دلای سي. همدارز د کولمو په توبرکلوز باندې مریض مبتلا کېدای سي. د زنانه خويندې سي دي هغه په توبرکلوز باندې دیغو ریپروډکټیو یا د ماشومانو د پیدا کېدو په دوران کې غوته توبرکلوز پېښېدلی سي. نو دغه هغه نویتونه دي. او د دوی د سوال دویمه برخه
د توبرکلوز هغه عمده
نښې نښانې ډېره ښه پوښتنه ده. زیاتره څنګه سي مخکې تاسې ویلي که یو مریض تر دو هفتو نه زیات په ټوخي باندې مبتلا وي او دا ټوخی سي ده هغه تر دو هفتو نه زیات وخت نیسي او دې سره مریض سي ده د شپې له طرفه تبه پرې راځي، خوله ورسره وي، ویټ لاس یا وزن له لاسه ورکوي، اشتیا یې کموي. نو په دې وخت کې او مریض سره د سي انټي بیوټیک یا کومه دوا هم استفاده کوي او سره مې ریسپانس یا مریض څه دي شيګنې علایم نه پکې ښکاریږي، نو دا ضرور د سي مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته او ځینې ټیسټونه دي سي هغه سره په اسانتیا سره کېدای سي سي د توبرکلوز تشخیص وسي. نو دا یا راز علایم دي.
او د نری رنز درملنه د لپاره باید څو میاشتې دوا واخیستل شي؟
بله، د نری رنز اقسام مختلف قسمونه دي. یو دا داسې عام یا کنونشنل ټی بي مجرتوي یو دغه تداوی دي ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او په اساس یا کوم ګایډلاین دی ټی بی سی دی هغه شپږ میاشتې ده. په هغه کې شپږ میاشتې تداوی ورکوو، دوه میاشتې هغه ته انټنسیو فیز یا په هغه کې څلور دواګانو استفاده کیږي او په وروستنی څلور میاشتو کې له دوو دواګانو نه. نو شپږ میاشتې عام ټی بی یا کنونشنل ټی بی سی ورته یي هغه لپاره شپږ میاشتې تداوی ده. بل قسم د توبرکلوز ده چې هغه متاسفانه ډیر وزن کا او خطرناک تا نو یغت ایم ڈی آر ٹی بی یا مزاحمتی ٹی بی آئی نم واضح دا مزاحمتی ٹی بی پہ دیا اساس اور طبی آئی سدا مریضان آغا توبرکلوز مکروبونا لری سی دیغو آغا مکروبونا لا عام دی توبرکلوز دوا سرا رسپانس یا جواب نه ورکوي او دیغه دلایل هم دا دي سی یا خو د مریضانو توبرکلوز دوا صحیح نه خوړلې د شپږ میاشتو کوم کورس ده یا دا مریضان سي دي یغه دوا سي ده دوا مثال د دوا کیفیت صحیح نه وي یا دا مریضان سي دي دغه کسانو سره په رابطه کې سی یغه مزاحمتي ټي بي درلودلې یا مریضان سي کوم دفاعي سیستم ضعیف وي مثلا توبرکلوز دي شوګر په مرض شکر په مرض باندې مبتلا وي یا زیو مرض دا اگر چې افغانستان کې کم ده خو بیا هم سته. نو په مریضانو کې د مزاحمتي ټي بي د توبرکلوز چانس زیات. نو مزاحمتي ټي بي کې متاسفانه دغه مورټیلټي یا د مرګومیر هغه تعداد هم زیات ده نسبت و عام ټي بي ته تقریبا 50% نه زیات خلک خپل ژوند له لاسه پکې ورکوي. دغه تداوی له 18 میاشتو نه تر 2 کالو پورې ده. او یو بل قسم بل ټي بي موږ لرو چې هغه ته ایکس ډی آر ای سي هغه تر ټولو نه وخیم یا خراب پرگنوسز یا نتائج استا. نو پدری نو باندی ساده یا کنونشنل ٹی بی سش پاج میں سے تداوی ده ایم ڈی آر مزاحمتی ٹی بی او ایکس ڈی آر یو بل توبرکلوز ده سی آغا ټول دواګانو سره تقریبا د توبرکلوز د زیات دواګانو سره هغه مریض هغه لایم جواب نه ورکوي. نو زیات بنیادی تور باندې پدې درو هغه باندې نویتو باندې تقسیم شوی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زمنګ ملمدي او د توبرکلوز ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر الله خبرونه ته
خو ریښه صحت خبره برابري
خوشاله اوسه ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو خاص کر د ډاکټر صاحب تخپل سلامونه. زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده ولی د اکثر زنانه په دې مرض باندې اخته کیږي او د عوامل
سم دا دغه دو پوښتنې په جواب شي. له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د دې ورو په جواب کې بدایم د متاسفانه دی دا واقعیت تاسې په افغانستان کې څومره توبرکلوز مریضان دي په دې کې په درې سو کې دوه سه یا ٹو تھرڈ یا دو پدرو کی سی دی کو مریضان آغا زنانہ دی دیدی لا لا ملون نہ یو داد سی اکثرا نمج تاسی خوین دی سی دی آغا وجود دفاعی سسٹم ضعیف وی دیدی ترسنگ پریگنینسی یا عملداری سے دا آغا وقت یا آغا کوم پیریډ سدا په دې کې د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي، دوی وجود سدا په دې باندې فشار زیات وي، نو د توبرکلوز میکروبونه سدي دا همیشه په دې سي مریضانو کې د غیر احتمالات زیاتې دي دفاعي سیستم په کې ضعیف وي. دا له دوه عوامل نه دا اکثرا دي متاسته وي یو په کم خونی ډیر زیات وي، بل دا سي دغه دفاعي سیستم د پرګننسي یا د حملداري په دوران کې ضعیف وي. نو غټ لاملونه لدینا او یو د دې ترڅنګ یو بل فاکتور سدا متاسفانه د مشتاسي په اجتماع کې دي شزینه او د صحت په ارتباط باندې توجه لږ څه کم وي، نو د دوی ډاکټر ته تک یو څه نه وخت وي، هغه راز علائم سي کوم د دوی وي، نو دوی ډاکټر ته سیکل زی هغه تداوی نه وخت سي، نو دغه هغه غټ عوامل دي کوم سي سبب د دیگر سي د توبرکلوز مرض په زنانو کې یا په شزنو کې نسبت و نارینه او ته زیات وي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زده لري او راي ک تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلې زمونږ داړي کوشمیرې دي 0599 شل 15 د شل ویختو بل شمیره هم ده 0929255 بل وريدون کې دا ور ورکو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجیان مخاز ډاکټر
محترم
و سلام باندې نسو د کومره مسل کلام د قسمت توبرکلوز موضوعي واسطه د توبرکلوز ام توبرکلوز سهونه ډاکټر صاحب مخ ازریه یادمی چې چا په امیدم توبرکلوز سهونه مګه تشریح کنم دیگه کی نو یزم یک ډاکټر یورولوژی د امی پروګرامه اون دې ته دعوت کنم چې د قسمت مشکلات پروستات شو مردم به زمینه یک معلومات هم داده شه.
توبرکلوز دغه په تړاو کې معلومات ورکړي.
bale د اډوکو توبرکلوز هم زیات لیدل کیږي د پاکستان کې اکثرا مریضان چې د اډوکو په توبرکلوز باندې مبتلا وي د سره مریض د درد نه شکایت کوي، بعضی وخت بندونه سدي مثال هغه پرسوب پیدا کوي، په دې کې مریض ته تبوي اراز علائم تقریبا لکه څنګه چې د شش توبرکلوز وي، اگر چې ټوخی نه وي پکې خو نور اراز علائم سدي هغه پکې د وزن له لاسه ورکونه، تب د وجود دردونه دا ټول پکې لیدل کیږي، او د دې کله نه کله تداوی متاسفانه نه وخت سي، ځکه چې مریض ته دا فکر کوي چې دا به صرف د اډوکو درد وي، نو د اډوکو د درد دواګان استعمالوي. نو اکثرا دا دام پیغا کسانو کې پیشیزی سی ابتدا کې دوی د شوش توبرکلوز درلودلې، هغه د توبرکلوز میکروبونه سي په شوش کې جای په جای وي، نو یو وخت کله چې دوی د وجود دفاعي سیستم ضعیف سي، نو دا توبرکلوز جراثیم سي د شوش نه انتقال سي د وینې په ذریعہ باندې او اډوکی ور سره ونی سي. د دې ماته ستاره زلایم درته ویلې تداوی په دې شکل باندې دا سي دغه ساحنه مثلا لکه د ستونې فقرات ټي بي په افغانستان کې ډیر زیات عام د مریضانو کې لیدل کیږي، یا د پښو د بندونو یا د اډوکو نو دینه بایپسی یا مواد اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، کله چې دغه تعقیب کې تعقیب سره راپور راسي نو بیا د دې تداوی 12 میاشتې ده د اډوکو د توبرکلوز، او پام دې شان باندې دغه دوا یې 12 میاشتې پورې له نو تر 12 میاشتې پورې ورته ورکول کیږي.
مننه په لوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. سلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
خپل افغان هم زفوسته
افغان صاحب، نن موږ توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
نو پوښتنه زماده ده چې آیا د توبرکلوز مرض چې د اول د چل خو کشف شو او په کوم کال کې؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د پرغان غلیه لغنت جسد کې هوای چې هم جو توبرکلوز شدیدې پاړه ډاکټر صاحب ته زیات زیات معلومات غواړم.
اگر چې دا تاریخي سوال د مثال دی تاریخ پوری اړل لري کوم وخت او کوم کال کې، تر کومه د پرسمایا د پنامه د رابرټ کوچ باندې، رابرټ کوچ سیو ساينس دانو په 1800 لسیزه کې 1800 کې د توبرکلوز میکروب سدا د مایکرو بکټریم توبرکلوز په نوم باندې دا تشخیص کو، په ان د دې دریافتو او دې باندې ځینی وخت د توبرکلوز مریضی ته موجه کوچز هم ویای په طبي زبکی، نو دغه اساس هم دا د دی هغه ساينس دان لپاره نوم پوری متعلقه کوس چا د کشف کړی دا
ډیرمن ډاکټر صاحب د بی پولی ډاکټرانو مرکز البته اندیښنه خودلی او دوی د افغانستان په جنوب کې هم ځنې نوي مرکزونه یې جوړ کړی د افغانستان په کچا د نری رنز د درملنه لپاره سمره زمينه برابر ده او سمره مرکزونه شته
بله د توبرکلوز په برخه کې واقعیت دا سي د وزارت صحت عامه ډیر کار کړای په ډیر تباد باندې دی وزیر صاحب فعالیتونه هم دی ستاینی ور دی خو په دې کې نور هم ان تقریبا په ټول ولایتو کې الحمدلله موږ تاسو صحیح څنګه لرو اول ته فری اف کاسټ یا مفت ادویات د ویانې دوی ته ورکول کیږي نو په دې ارتباط وزارت صحت عامه ته اگر چې په ځینې جو کې موږ تاسو تنقید کوو او تنقید پې کوو او تنقید باید هم مثبت تنقید وي خو په توبرکلوز په ارتباط باندې دوی کوشش کوي مشکلات په دې کې د دې سي دي څنګه د خلکو په ارتباط باندې هم مشکلات وي دوی سکل مریضان د توبرکلوز تداوی او تشخیص لپاره راوړي نو ډیر زیات نه وخت وي اکثرا دوی خپل دوا خانونه د توخې شربت په نوم یو دوا بل دوا د نه استفاده کوي ساغه سبب دي ګرځي سدا تکلیف سدا اغه نو پوجدو باندې سي بغیر دغه کې وس په اکثرا مراکزو کې ماشینونه راغلي دي سجین ایکسپرت ماشین ورته یې ساغه مزایمتي ټي بي تشخیص کې هم کومک کوي او په دې ارتباط باندې د زاسې تامې کار دي استاینی ورده
بلې کچری د نری رنس درملنه په وخت ورنشي ساس په نظر سره وړي فایل درلودي شي
څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې د برنامه په شروع کې ویل چې 10000 کسان هر کال خپل ځوان د لاس ور کوي په 10000 کې په دې کې اکثره کسان دي چې دوی تداوی نه کوي یا تداوی په صحیح تور باندې نه کوي نو کچرته دوی توبرکلوز تداوی صحیح صورت سره ونه کړی یو خدای د سي لنګ فایبروسیس یا سوجو خوړنه یا د سوجو لبینتله من سره دي چې کله چې هغه په شروع کې دوی د مرګ سببونه ګرځي خو دوی سوجو نه کارسي او دوی د ساتنګي ل په مدل سالنډي په مرزي باندې اختصاصي او په وخي مالاتو کې دا سبب دي ګرځي سي د دوی د تنفسي سيستم د فلج کې دوی د مرګ سبب ګرځي نو توبرکلوز خطرناک مرز ده کاچر ته علاج بر وخت ونسي متاستویل سي سایه شي 15000 کسان په مساب کیږي او 10000 کسان سي ژوند لاس ور کوي نو دا کسان دي زیاتره سي کوم خپل تداوی یا دوا نه اخلي نو تقریبا 60% نه زیات خلک سي دي هغه خپل ژوند دي تداوی دي نه اخستو په وجه یا پیغه کې دي یو څه غفلت په جبان خپل ژوند لاس ور کوي نو جدي موضوع ده او باید د تدیره توجه کی او د مجه خويندې رونه مریضان سي دیغه د توبرکلوز علاج ا کورس مکمل کی
مننه کوو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازدي لري او ری په پروګرام کې نن د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ ملمه دی یو بل اوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم ایجان
وعلیکم السلام
سلام ډاکټر تاسو ته وړاندې کوم د ستاره خوندای نه واره مرغه وسخته به
خوندای سه په خیر الله خبرونه ته نن خبرونه زنګړې شوې نری رنسته تاسو سره کوښتنه یې مېرمنې
ما ډاکټر سوال ده چې دا خلګوای چې زه تشويش څخه شو چې دې تشويش وکي دا داګه څنګه هم دا ته ورکولز مراد واغه سړي ته پیدا کی دا تر صحاد د ټیټ د نظر د هغه دی واقعیت لري او بعض خلک په توبرکلوز اخته یو میچ د واقعي د ممکن کې جوړ شي بل څه دوا غوړځي دوا نه کوي دا څه اصل لري بیا ودت بته دا کوم مرض راګیږي او دا کوم مریضان د څه شي څخه پرېز وکي او د څه شي خونه کې دا که جواب راکړي ډیر به یې مهرباني
خو زه سم ډیر مننه مهمه پوښتنې دي او ډاکټر صاحب یو په یو ځواب کې تاسو خبرونه سره وسی مهرباني
بله د دوی د اخلاص صاحب سوال په تړون سره تشويش په ارتباط باندې توبرکلوز سره مستقیما از اړه نه لري نو دا به دوی ته ضرورت وي هم خدا اني کوم توبرکلوز سره مستقیما اړیکه نه لري دوم سوال تر اعظم سي دوی د ا کسان په ارتباط باندې ویلي سي کوم کسان دي یو میاس دوه میاس دوا استفاده کوي او بیا نه خوري نو هغه دا د توبرکلوز تداوی خپل کورس لري څنګه چې ماته استمخ کی ویلي یا شپاج میاس سي دي کنونشنل ټي بي ريجيمنت ورته یا او که مزایمت ټي بي نو غلش اتلس تر دوه کالو پوري لا اتلس میاست تر دوه کالو پوري که دوی دوا استفاده نه کی د دې دوه احتمالات یو خدای دې دوی د کوم توبرکلوز مرسته ده د تداوی ونی سي او د دوی راز علائم به دوباره بیا پیرای سي یو خبر او بل دا سي کچرته امدار از دوی تدا تداوی ونه کی نو دا مزایدت تو عام توبرکلوز د مزایمتی یا ام ڈی آر ٹی بی باندې بدلی دی سی سی هغه بیا تداوی هم مشکله ده او بیا کی 50% کسان سی دی هغه سره تداوی هم خپل ژوند له لاس ور کوي نو دی تداوی مهمه فاکتور د شپه څنګه ډاکټر تاسو توصیه وکي باید کورس مکمل سی او دین علاوه د پاریس خبر دی وکړه ور پاریس سی دا څنګه سی دی توبرکلوز نو معلوم ده د تبیا نری رنز دا کسانو کی پیشی دي اکثرا وزن نه ډیر زیات کم وی متاسفانه بعضی اوقات خلکو سره غلط فهمی سی باید زله غړو پریز وکام لا خواجه شانو نه خورم نو دا یو لکه دا په دې ارتباط باندې سګینه ده نری رنز څنګه لنومه معلومه ده د اکثرا لزیفی ل پریزونو ل دي شانو پیشی زی پدی کی اکثرا مجدد مریضان ته وی سی تاسو څومره خپل خوراک بهتره کولای سی په تغذیه باندې ډیر زیات فشار واچوي دا بهتره ده هغه احتیاطی تدابیر وکړه دي
دوستانو خبرونه چې توبرکلوز ناروغي ته ځنګل شوی و هم دغلطه پاتې رسیدي په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر صاحب اقبال بشیر اميري و چې موږ ته معلومات راکړل یو نړۍ مننه
زم خپل نو به باندې تاسو نه مننه کوم چې د موقع راکړل ترڅو دا مهمه موضوع وطنوال سره شریک کو او امید ده چې د دې باس یا د دې موضوع نه چې موږ تاسو په خبري وکړي دوی ته ان شاء الله څه فائدہ رسیدلې ډیره مننه
دوستانو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته د ازادي رادیو نورې خبرونه مه هیروي د وصله لپاره د الله پامن
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې